په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خپل کوربا سلی او نورو همکارانو سلامونه ومني. په راپورونو کې اوري چې د بحران نړیوالې ډلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د سیاسي بحران خواته روان دی. نور مطالب تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په پیل کې له نجی ساپۍ څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د ننګرهار پوهنتون او د لغمان انسټیټیوټ محصلینو په لاریون لاس پورې کړی او د کابل جلال آباد لوی لارې تړلې ده. د کونړ پر دوه ولسوالیو تیره شپه بیا هم شپږ دېرش توغندي راغلي او په وینزویلا کې د انتخاباتو چارواکو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې هوګي چاویز د ګټونکو په توګه اعلان کړ. بشپړ خبرونه په یو نوې څرنه کې خبرداري ورکړ شوې. په داسې حال کې چې افغانستان د ناتو په مشرۍ جنگي ځواکونه وځي او افغان دولت په 2016 میلادي کال کې امنیتي مسولیتونه اخلي، افغانستان د ویجاړونکو سیاسي بحران خواته ځي. د راپور په بروکسل کې د رده بحران د نړیوالې ډلې لخوا برابر شوی چې ځان یو غیر دولتي سازمان بولي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کارپو کانسان روند اوکسویلی چې په 2016 میلادي کال کې ناتو ځواکونه له افغانستان وځي، افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ تړل ځان سره لري خیړنګ شي. افغان دولت لا په دې اړه سند ویلي. ولسمشر حمید کرزی د ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو د تجهیز په هدف د هوا درنو او دافي هوا وسلو د ترمیمولو لپاره اقدام وکړي چې د دې وزارت په ډیپوګانو کې پرتې دي. خغلی کرزی دا سرګندونې د قول اردو د قمندانانو او د ملي دفاع وزارت د لوړ رتبه افسرانو په غونډه کې چې تیره ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې لامه کې ویل شوي چې لوی درستیز شیر محمد کریمي ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به چټک ګامونه واخلي. نن سهار شاوخوا ته نیمې بجې د ننګرهار پوهنتون په سلګونو محصلینو په مظاهرې لاس پورې کړی او د هغو لسو تنو محصلینو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې څه موده وړاندې د رخصتۍ پر مهال په بېلابېلو وختونو کې د ملي اردو او بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي وو. دوی د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د لغمان انسټیټیوټ محصلینو هم په همدې هدف مظاهره کړې او د کابل جلال آباد لویې لارې تړلې ده. چارواکو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت پر دوه ولسوالیو به هم د پاکستان له خاورې توغندیز بریدونه شوي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د دې ولایت د ولي ویان واسف الله واسفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شپږ دېرش توغندي د کونړ په سرکانو او دانګام ولسوالیو لګېدلې. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ په کابل کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ 28 افغانۍ 60 پوله، یو استرلینګ پاون 30 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1525 افغانۍ. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه او د اسعارو بي او په پاتې بهرنیو خبرونو کې له رحمت الله افغان سره ملتیا وکړه.
د پاکستان امنیتی ځواکونو پرون له افغان سرحد سره نږدې قبایلی سیمې ته د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې د لاریون د ورتګ مخه ونیوله. دا لاریون د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځای تنظیم شوی و. د پاکستان پوز له جنوبی وزیرستان څخه یوازې 2 میل وړاندې د دغه لاریون چې د جګړې ضد امریکایي سازمان د غړي په شمول شاوخوا لزر کسانو پکې برخه درلوده مخه ونیوله. له دې وړاندې په ټانک کبایل سیمه کې لاریون ته په وینا کې د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې مشر عمران خان وویل،
هم امریکا کو پیغام دینا چاہتے ہیں،
مونږ غواړو چې متحده ایالاتونو ته دا پیغام ورکړو چې څومره تاسو د بی پیلوټ الوتکو حمله زیاتوي، هغومره به خلک له تاسو څخه زیاته کرکه کوي او ستاسو پر ضد به وسله پورته کړي. تاسو په خپلو بی پیلوټ الوتکو سره د قبایلو خلک نشئ ویرولای. لا پاو سره د یو ساعته بې نتیجې خبرو وروسته عمران خان ټانک سیمې ته د لاریون د ستنېدو اعلان وکړ. د ترکیې د پوځ توپچي ځواک تیر ورځ یو ځل بیا د سوریې پر خاورې ډزې وکړې. د ترکیې ځواکونو د ډزې وروسته له هغه وکړې چې د سوریې له خاورې د ترکیې پر اکاجا کلي خارګوټي د درنو وسلو مرمۍ ولګېدې. دا د رواني اکتوبر میاشتې له درېمې نېټې را په دې خوا کله چې د ترکیې پر خاوره د سوریې د ځواکونو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو 15 تبادله ده. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویل هیواد جګړه نه غواړي خو لازم اقدامات به وکړي.
گرکیرسه سواش ادیچک
کچیر ارتیابی تاسی باید هرش با جگلی تا دا تگل پارتیار ووسی کچیر ورطا چمتو نیست تاسی یو حیوات او یو ملت نیست زمون پلرو نوایی که سولا والی نو جنگ تا زمون تایار کردی که بی عدلتی در سرکی گی تا به هغا چو وکلی چه ارتیایی وی او گوری مک باید در دول زوابی اقتام مکلو
قابلی دیور
ترکی لسوری سرا پر پل خپل زواکون زیاد کردی دی او دا دی حیوات پارلمان لاده مخد ترکی پاوستا دا سوری للوری دا حملو دا زوابالو اجازه ور کردی دا د لیبیا ملي کانګري تیر ورځ په خپل غونډه کې چې د صدر اعظم مصطفی ابو غشو لخوا بلل شوې وه بیړنۍ کابینې ته د عدم اعتماد رایې په ورکولو سره نوموړی له واک څخه لرې کړ د کانګري 125 غړو د کابینې پر ضد 44 په ملاتړ او 18 ممتنې رایې ورکړې د رایې ورکولو څخه لږ وړاندې صدر اعظم ابو غشو د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حکومت د چارو د ترسره کولو په خاطر لس وزیرانو نومول د لیبیا ملي اسمبلی مصطفی ابو غشور ته په 13 سپتمبر میاشت کې دند سپارلې و څو داسې حکومت تشکیل کړي چې د لیبیا ټول خلکو ته د منلو وړ وي او وروستۍ خبر هم دا چې په وینزویلا کې د انتخاباتو چارواکو د جمهور ریاست په ټاکنو کې هوګو چاویز د ګټونکو په توګه اعلان کړ دوی وایي چاویز د پرونی انتخاباتو په سلو کې 45 رایې ګټلې دي د سیال هنریکو کاپریلس شاوخوا 15% رایې خپلې کړې دي د انتخاباتو نتیجه چاویز ته د دریم ځل لپاره د بیا ټاکل کېدو زمینه برابروي او دغه سیال سیاستوال با د تیلو په دې صدرونکو هواد کې د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر وي د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل نن د دوشنبه ورځ د تلی میزان ولسمه د اکتوبر اتمه ورزو د راپورونو برخه ته د بحران نړیوالې ډلې په د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د سیاسي بحران خوا ته روان دی په کندهار کې چرواکي وایي 80% ښوونځي ودانۍ نه لري د دې ولایت یو اوسیدونکی
زمر شنیان جنی کی مرضی کی دولت ککی زمر سر جی دغه مکتبونه جی جوړ کی مدرسه جی جوړ کی سبق وایي
د زرنج ریکشو د چلوونکو د ګټي وټي په اړه هم راپور لرو
په جوالګری کې مثلا 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ به ما پیدا کولې خو زه د 500 800 روپۍ خو په آرام سره پیدا کوم
د کرکټ په برخه کې هم راپور لرو د کابل ورسپنو ته هم کتنه کوو د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري ژوند په شیبو کې او تاند څنګه د بحران نړیوالې ډلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د سیاسي بحران خوا ته روان دی راپور وایي افغان پوځ او پولیس په پښو ولاړ نه دي او امنیتي مسؤلیتونو ته تیاری نه لري افغان دولت له په دې اړه تبصره نه ده کړې جزئیات له رحمت الله افغان څخه خبري
په یو نوې چړنه کې خبرداري ورکړل شوې ده په داس حال کې چې له افغانستانه د ناټو په مشي جنگي ځواکونه وځي او افغان دولت په 2014 کال کې امنیتي مسؤلیتونه اخلي افغانستان د ویجاړونکو سیاسي بحران خوا ته روان دی دغه راپور په برکسل کې ډیره د بحران د نړیوالې ډلې لخوا برابر شوې چې ځان یو غیر دولتي سازمان بولی په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کارپو کاندا سروان اوکس ویلي په 2014 کال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري خایې ډنګ شي د ویلي افغان پوځ او پولیس په پښو ولاړ نه دي او امنیتي مسؤلیتونه ته تیاری نه لري افغان دولت لا د دې راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی په راپور کې راغلي کچېری افغان دولت ونتوانیږي راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي د افغانستان ثبات به راتلونکي ګواښوي دغه راپور د امریکا په مشرۍ د افغان جګړې د یوولو سکولونو د پوره کېدو په مناسبت خبر شوی دغه جګړه د طالبانو د رژیم د نسکورېدو سبب شوه طالبانو پرون په دې مناسبت وویل چې بهرني ځواکونه باید د ماتې په منلو سره افغانستان پرېږدي امریکا په افغانستان کې خپله مبارزه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 پیل کړه چې طالبان یې له واک څخه لرې کړل چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه بن لادن د سپتمبر د 11 د برید په تنظیم تورن وو پر امریکا په هغه برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو په دې راپور کې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو د ولسمشر کرزي لخوا د واک پر پاتې کېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل
په راپور کې مو وردل چې د بحران نړیوالې ډلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د سیاسي بحران خوا ته روان دی نه امنیو د پوهنې په برخه کې هم ستونزې پیدا کړي د کندهار د پوهنې مسولین وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او تر سلو زیات ښوونځي تړلي چې لوی علت یې په دغه ولایت کې ناامني ده تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري
په کندهار کې نامنی د نورو ستونزو ترڅنګ د ښوونې او روزنې پر بهیر هم سخت اغیز کړی. د کندهار د پوهنې رئیس شراغا صافی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې تر اوسه هم په کندهار کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او تر سلو زیات ښوونځي تړلي دي چې لوی سبب یې په دغه ولایت کې نامنی ده. صافی همداراز وویل چې په روان کال کې 12 باب نوي ښوونځي پرانیستلي چې یو شمېر دیني مدرسې هم پکې شامل دي. د نوموړي په خبره په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 314 مکاتبو کې څه کم 200 ښځینه او نارینه شاګردان زده کړې کوي چې د شاوخوا 15,200 ښوونکو لخوا تدریس ورته کیږي.
کندهار ولایت کې دا واقعیت دی چې ډېرې ستونزې لرو چې د هغو ستونزو له جملې څخه یوه ستونزه زموږ د ودانۍ ستونزه ده. زموږ 80% تعمیرونه یا ترمیم طلبه دي، ترمیم غواړي، تخریب شوي دي. په کلونو کلونو را په دې خوا په دې جنګو کې او یا هم په سیاسي ناخوالو کې او یا هم نورو دلایلو له وجې او ډېر کم تعداد موږ خپل ودانۍ لرو او هغه ودانۍ هم ځینې ترمیم ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د کندهار د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکي هم د ښوونځیو د نه موجودیت څخه شکایت کوي. نجیب الله، حمید او نصرالله د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي
لاندې د نن څخه شپږ کاله مخکې و اوس حاضر د مکم شوی نه سنه مکتب سنه مدرسه سنه د ښځو د پاره سنه د نران د پاره سته د سبق زده کې وشي زده کې خپل منځونې اوسونه کې زده دي. زموږ کوچنیان اوس سبق ځای نهسته په ګره ژړۍ کې موږ د ښوونځی نه لور چې یو کوچنی وراستو یارلي یا کوچنی ورسي موږ کوچنیان ګرده پسونه غواو پسه پسېدي په باغو کې اخته پنځو کې اخته په دادن د اخته نو چې مکتب جوړ شي نو موږ کوم یا به اخته سم ځکه موږ مکتب تاسو موږ دا غوښتنه ده
نه مکتب سره نه مدرسه سره نه په دنیا شي سره موږ کنیاب جنیکی مرزکی کی زولت ککی موږ سره دی دغه مکتبونه یې جوړ کی مدرسه یې جوړ کی سبق وایي دوه ځانې ملایان سره په ګر شا چې بل ملاله ولا کس
نه ورور مکتب سره نه مدرسه سره نه بل سره نه بل سره ورور تمام ورځ کشنیان په غویو یا پسو پسیدیا په وشوب سیس غلی په کڅو کې زغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار وسیدونکو پر دولت انتقاد کوي چې د دغه ولایت سره د نړیوالي ټولنې د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره د ماشومان لپاره د زده کړې ستونزې پر ځای پاتې سوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راغوري.
د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د کرکټ څلورویشت روزونکو ته د میلبورن کرکټ کلب لخوا روزنه پیل سوه. د دې کرکټ اکاډمي مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یوه ښه قوي کورني کرکټ لپاره د تکړه روزونکو شتوالی ضروري دی او له همدې امله له نورو خبرو مخکې به د روزونکو پر روزلو ډیر کار وسي. سفیب الله ستانکزي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د لومړي ځل لپاره د کابل په نړیوال کرکټ ډګر کې د افغانستان د ښوونځي او د کرکټ د کلبونو څلورویشت روزونکو ته د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د میلبورن کرکټ کلب په مرسته د روزنې یو څلورځنی دوره پیل شوې ده. په دې دوره کې د کرکټ ابتدایي روزنې ښوونکو ته ورکول کېږي چې په خپلو سیمو کې په عملي بڼه زده کوونکو ته وروښي. د دې روزنیزې دورې یو استرالوي روزونکي مارټن ګلیسن د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې چې افغان روزونکي به وکولی شي له زده کړې شویو لارو څخه په عملي بڼه ګټه واخلي داسې وویل.
زه فکر کوم دوی کولی شي. دورز کې مې د ذکر لپاره د خو ډیر لیول ته لیدلې دورز نور هم لرو موږ ته مکو چې نور هم دوام وکړي. لکه څنګه چې د ورځې نیمه برخه موږ روزانه ورکړه اوس خپل روزونکو ځینې تمرینونه ورکوي او لکه چې د روزانه پیل سوي زما په نظر پایله مثبت ده.
په دې تورنمنټ کې شامل افغان روزونکو هم لورته روزنه خوښتي او وایي چې په خپل سیمو کې به په سمه توګه نور ته ورزده کړي.
ان شاء الله په دوه ورځې کې موږ په تیرې کې راځو چې موږ ډېر څه زده کړو د سوتو او د ژوند جوړو چې موږ غواړو له سې کې ټیسټل او هغه ته ټریننګ ورکړو.
د میلبورن کرکټ کلب مشر پایل پارسن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کورنۍ کرکټ د یو قوي کرکټ د لرلو لپاره ضروري وباله او وی ویل چې د یو قوي کورنۍ کرکټ د لرلو لپاره تر ټولو مهمه خبره د کلبونو جوړول او په هغه باندې ښه کار کول دي. خغلی هارسن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غوښتنې چې د کرکټ ډیر مهم تخنیکی ماشينونه په واقع نشته ویل چې تخنیکی وسایل د کرکټ د روزنې کوم معنی نشي کېدلی.
مهروي
کله چې موږ د توپ اچونې ماشين په اړه خبرې کوو او یا هم د نور وسایل په اړه خبرې
کو ان پنګلسان کې هم ډېر کلفونه او ټولنې د توپچونی او ورته نور ماشينونو چې ډېر زیات قیمتي دي نه لري. خو اصلي خبره دا ده چې د تخنیکی ماشينونو نشوالی نسی کولای چې یو څوک کرکټ څخه واچوي. دلته ډېر خلک سچې پرته له ماشين هم شبال کولای سي.
د میرلبون کرکټ کلب چې شاوخوا 200 کال لرامنځته کیدو تیریږي د ځلې له افغانستان سره د مرستې لپاره زړه کړی او افغان کرکټ بورډ هم د دوی له مرستې څخه هرکلی کوي او وایي چې د ورته نورو روزنو د ترسره کولو لپاره بهرنیو روزونکو ته په وار وار بلنی ورکړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د میرلبون کرکټ کلب په مرسته د روزنیز کمپ په داسې حال کې جوړ شوی چې افغان ملي ټیم اوس هم د روزنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. که څه هم چې د توپچونې په برخه کې مشر روزونکی کبیر خان مرسته کوي، خو ویل کېږي چې د بیټنګ په برخه کې یو دایمي روزونکی هم نه لري. سفی ولاستنګزای ازادي رادیو کابل.
د زرنج رکشاګانو چلوونکي وای دی رکشو په کار بوخت کړي او له عملي پر اقتصاد هم مثبت اغیز سوی دی. دی وای چې په لوی واټونو کې کاروباري ځایونو کې ټرافیک نه پرېږدي. بل خو د ټرافیک مسولین وای چې اکثره د رکشې قانوني اسناد نه لري او په فری واټونو کې چلیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د زرن رکشې په دې وروستیو کې ځینو خلکو ته یو مناسب عایداتي منبع ګرځېدلې ده. د دې رکشو ځینې چلوونکي د ښوونځي زده کوونکي دي چې د ښوونځي له رخصتېدو وروسته د کابل ښار په فرعي سړکونو واټونو کې د سپرلیو او مالونو په لېږدېدو بوخت دي. د دې رکشو ځینو چلوونکو آزادي راډیو ته وویل چې د رکشې له اخیستو د مخې په لږ مزد ورځ مزدوري او شاقه کارونه کول.
دګری سره په 1200 برابر کیدنو په جولګری کې مثلا 100 یو نیم 100 به ما پیدا کولې، خو زه د 500-600 روپۍ خو په آرام سره پیدا کوم. دغه تغیرات وینم.
د زرن رکشو له دودېدو د مخه د کلی او ولسوالۍ وسیدونکو خپل ځمکني محصولات په ډېره سختۍ سره په ساروي او خارونو ته لېږدول. خو اوس مهال دې رکشو د افغانستان په ځینو سیمو کې تر یو حده د کلیوالو او بزګرو ستونزه کمه کړې ده. د زرنج رکشو چلوونکي وای د ښار په مرکزی سیمو او کاروباري واټونو کې د پولیسو ترافیک د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی وای داسې هم پیښیږي چې کله کله د کار په جریان کې د ترافیکو د پولیسو لخوا له 200 څخه تر 1500 افغانۍ پورې جریمه کیږي هم، چې په دې صورت کې ترې د ټولې ورځې مزدوري د جریمې په یوه پارچه کې ځي.
ترافیک هم نه پریدي، وای ښار کې بندي، ښار کې راز زیات زرنجونه نه پریدي. دوی ګورو لرې نه سالته مثلا زرنج ته وایي تاویګو بیرته ځو.
ترافیک هم بس لږ پازاتیا لرو، بس منډه را منډه را کوي. کله اوس دا د لغمان پلیټ دی، خو کابل کې خو پلیټ نه ورکوي کنه.
د کابل د ترافیکو چارواکي د ښار په مرکزی سیمو کې د دې رکشو کاروبار غیر قانوني ګڼي او وای چې له یوې خوا اکثره دا رکشې قانوني جوازونه نه لري او کله بلې خوا په مرکزی واټونو کې د کار اجازه ورکړل شي په ښار کې به د نقلي وسایطو ګڼه ګوڼه نوره هم زیاته او خلک به له لاس ستونزو سره مخ کړي. د کابل د ترافیکو مدیر اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی چلن له هر ډول نقلي وسایطو سره د قانون له مخې کیږي.
د مرکز توزیع پنیر برای واسطه بسیار کافی متشکل ممنوع قرار داده شده و یا میتونم که در ولایت ها پنیر بگیرم.
په مرکز کې د غدری عربی موټرسایکلونو ته د نمبر پلیټ ورکړه منه شوې ده. دوی کولای شي په ولایتونو کې پلیټ واخلي او فعالیت پکې وکړي. اوس مهال په ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه له حده اوښتي او که په دې موټرسایکلونو بندیز ونه لګول شي څوک به ترې په لاره هم تیر نشي.
د کابل د ترافیکو چارواکي دا هم وایي چې یاد رکشې کولای شي چې د ښار د مرکزی سیمو لری واټونو او سړکونو کې فعالیت وکړي. د زرنج رکشې یوازې په کابل ښار کې نه بلکې د هیواد په اکثر ولایتونو کې لیدل کیږي چې خلکو ته سناسه اسانتیاوې برابرې کړي دي. له دې اسانتیاوو سره سره د ترافیکو مسؤلین وایي چې که فعالیتونه کنټرول نشي په ترافیکي جریان کې به زیات ګډوډۍ هم رامنځته کړي.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همریخ پروانه که واوری
دا تاندی چانگی تر سنگ جوان پا شیبو که اونیس پروگرام هم پا همریخ پروانه که اوری دلیسی خوب پا زینو را پرونو پسی دا خوست شر دا متون غنده دا فامیلوی اوسیدون که لشروالی او نورو مسئول دارو سخه پا دیسیمه که دا یوشمیر اساسی خدمتونو غشته نلری. دیوی چی سرال دی چی داغ پروژه دا شر پا زرده که پرته دا خود تر اوسه پا که دا بریشنا فرعی سرکونو او دا تشاکو بو دا نشتوالی ستون زحل نده. تفصیل دا نجیب الله علوخیل پرپورت که
د خوست خار په خواجه متون غونډۍ کې د عسکري فامیلې اوسیدونکي وایي چې دوی لپاره د ښاروالۍ او نورو مسؤولو حکومتي ادارو لخوا هیڅ ډول ښاري خدمتونه نه دي ترسره شوي. دوی وایي سره له دې چې دا پروژه د ښار په زړه کې موقعیت لري او خوست ښار ته یې ځانګړې ښکلا وربخلې ده، ولې په دې ځای کې نه د برېښنا انتظام شته او نه د څښاک لپاره اوبه. د دې پروژې سړکونه تر اوسه هم په کنډ تپر حالت کې دي او په تېرو شاوخوا اوو کلونو کې د ښاروالۍ او نورو ادارو لخوا ورته لږه پاملرنه نه هم نه ده شوې. د نوموړې پروژې څو تنو اوسیدونکو خپل نظرونه په دې توګه راسره شریک کړل.
ډېره ښه پروژه ده، ډېر ښه ډول سره جوړه شوې ده، خو بعضې نیمګړتیاوې ستونزې لري چې هغه د ژوند بنیادي ضرورتونه دي، لکه مثلا سرکونه، اوبه، همداشان برېښنا چې ده. اول ورکه چې مهمه وه، نقشه هغسې جوړه شوې وه چې خلکو ته اوس بېزتري رسېږي. یو کور پنځه منزله، یو درې منزله. اوس
متون غونډۍ د فامیلۍ اوسیدونکو په اوو کلو کېږي چې دلته اوسېږو. په دا اوو کلو کې مونږ ته نه ښاروالۍ سړک جوړ کړی ده، نه اوبه شته، نه برق شته. پروژې نه ټول خوست کله کېږي، ویلې سیمه ییزې ادارې د دغې پروژې د ښکلا لپاره هېڅ کور نه ده کړی.
پیسه داره خلک وي، هغه په کورونو کې برمې وهي، څګان وهي، خو څوک چې د هغې وس نه لري، کور کې اوبه نه لري، او دولتي اوبه چې دي هلته یې بالکل موجودې نه دي، فامیلۍ برق نه لري.
د خوست د ښاروالۍ ریاست سرپرست انجینیر شریف وایي چې د دې پروژې درې سوه یو کورونه په قانوني توګه د ښاروالۍ لخوا توزیع شوي، خو عملاً په ساحه کې له دې څخه کورونه زیات دي. دی وایي چې د یادې پروژې اوسیدونکو ښاروالۍ ته د ښاري خدمتونو پیسې نه دي تحویل کړي، نو ځکه دوی په هغه ځای کې خپل فعالیتونه نشي ترسره کولای.
البته درې سوه یو نمرې چې په قانوني شکل تعرفې د ښاروالۍ له خوا اخیستې دي موجودې دي، او خود ساحه کې عملا د دې نه زیات تعداد نمرې جوړې شوې دي. دې ساحې شاري خدمات د خوست ښاروالۍ ته نه دي تویل کړي، ځکه خو تر اوسه په هغه ساحه کې ښاروالۍ خپل فعالیتونه نشي ترسره کړي.
بلخوا په ټولنیزو چارو کې د نظر خاوند انجینیر بصیر د اجتماعي خدمتونو عرضه کول د حکومت دنده بولي. نوموړی په خوست کې برېښنا، اوبه او سړکونه د خلکو اساسي ستونزې ښیي او له حکومت څخه په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه لري.
دولت مکلفیتونه دا دي چې ټول اساسي خدمات باید ولسونو ته عرضه کړي. د خوست په ولایت کې په اوسني شرایطو کې د برق نشتون، د سړکونو خاموالی، دا عمده ستونزې دي چې دولت باید خاصه توجه دې برخې ته وکړي. دې سره باید برق چې د ژوند د اساسي ضرورتونه ګڼل کېږي، دا باید ورته جوړ شي. همدارنګه سړکونه باید په خښ
یاد دي وي. سره له دې چې په وروستیو شپږو یا اوو کلونو کې په خوست ښار کې یو شمېر رهایشي پروژې لکه آزادۍ مینه، څارنکوټ، مالیار بانډه، قلموال مینه او نورې پلي شوي او په لسګونو زرو خلکو پکې استوګنه پیل کړې، ولې ښاري خدمتونو لپاره یې اساسي کارونه نه دي ترسره شوي.
له خوست څخه مو رپورټ اوریدئ. او اوس به زبیر ژمن راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو د افغانستان او سیمې په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
د کابل چاپ اکثرو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې د یولسو کلونو په پوره کېدو تبصرې کړي دي. د محور ورځپاڼې د لومړي مخ د یو مطلب سر لیک دی، یولس کاله جګړه بلاخره چا وګټله. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو غړي نظر راخیستل شوی چې وایي امریکا غوښتل په افغانستان کې ترهګرۍ او مخدره مواد ختم کړي او یو ښه حکومت رامنځته کړي، خو په دې کې یو هدف ته هم نه ده رسېدلی. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله راغلي، د افغانستان په جګړې کې تروسه دیار لزر ملکی افغانان وجل شوی دی. محور لیکلی د افغانستان د جرل د هواری ولار د دې هواد د نظام په مشرتابه کې غوڅ بدلون دی. ملی باور ورسپانه لیکلی په افغانستان کې ټول چیغي وهي چې د مسالې د هواری لارې جګړه نه ده، خو ملی باور لیکلی ستونزه ده د سوري پر لار کې بیا هم تر ټولو ستر خند موجود دی چې هغه پاکستان دی. په سرمقالی کې راغلی د افغانستان د ستونزې د هواری یوازینی لار د نړیوالو لخوا پر پاکستان فشار راوستل دي چې د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. ملي باور په یو بل مطلب کې لیکلي له پاکستان سره پر ستراتیژیک سند خبرې پیلېږي. هیواد ورځپاڼې هم په خپل سرمقالی کې د افغانستان په جګړې تبصره کړې او لیکلي دي د یولسو کلونو له تېرېدو وروسته هم افغان ځواکونه ښه نه دي پیاوړي شوي. د هیواد د سرمقالې په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد ماموریت ځکه تر اوسه نه دی بریالی شوی چې له یوې خوا پکې رښتینولي کمه ده او له بلې خوا د ترهګرو اصلي ملاتړي تر فشار لاندې نه دي راغلي. ورسپانې د خپل یو بل مطلب په سرلیک کې د جمهور رئیس حامد کرزي خبر راخیستې چې وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید لا زیات تبلیغات وشي. مانګار ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک خبر راخیسته چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې نشته. مانګار ورځپاڼې په خپل یو بل مطلب کې د چارواکو په وروستیو څرګندونو تبصره کړې چې ویلي دي له کوره د ښځو تیښته د افغانستان د قانون له مخې جرم نه دی. په مطلب کې د ښځو د حقونو د ځینو فعالانو خبر راخیستل شوی چې وایي له دې سره به له کورونو څخه د ښځو د تیښتې پیښې زیاتې شي. ورځپاڼې د یو بل مطلب په سرلی کې لیکلي طالبانو په غزنی کې د یو پولیس افسر دوه ماشومان ووژل.
د زابل ولایت چرواکي وایي چې دغه ولایت په څو ولسوالیو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې په کې تر اوسه پورې وطنه وسلوال وژل شوي او زیات اندازه وسله یې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. سید شاه سقیم یې په اړه له سیمې څخه رپورټ رالېږلی.
چارواکي وایي چې د زابل د امنیه قمندانۍ پولیسو د دغه ولایت په شاجوی، اټغر او شنکی ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکي په خبره د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو زیاته اندازه وسلې او چاودیدونکي توکي هم پولیسو ته په لاس ورغلي دي. د زابل امنیه قمندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي چې د امنیه قمندانۍ پولیسو دغه عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دوی وایي تر اوسه پورې په عملیاتو کې افغان پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د امنیه قمندانۍ پولیسو په تیرو څلورو تیرو ورځو کې د زابل ولایت د شاجوی، اټغر او شنکی مربوطاتو کې عملیات سره کړي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې موږ 8 نفر وسلوال طالبان د اټغر او د شاجوی په ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژلي دي. البته اوس هم د جنگ په میدان کې ومله ډول ډول وسلې په لاس راغلي دي او همدارنګه تقریبا 200 کیلوګرام امونیمنیتریت و.
که څه هم وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې په شاجوی، ارغنداب او شملزو ولسوالیو کې د ماین په چاودنو کې 8 تنه پولیس وژلي دي. د زابل دولتي چارواکي د وسلوالو طالبانو ادعا بې اساسه بولي.
ستاسو له پیغامونو نه
تور جام بلو سکندهار ولایت مستاف سره په تماس کې ما سلامونه ورکړم. خبر کوي یو غوښتنه لرم د خپل بین المللي دولت څخه د خصوصا د امنیت ملي څخه چې دا مبایان چې یو بیان دی چې د زموږ افغان ملي پولیسو او زموږ د ملي اردو فوجانو ته د جنازې په مراسمو کې ګډون نه کوي او د هغو د پاتې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي چې ځکه چې په پاکستان کې تربیه کړې ده او د پاکستان یو فوجي چې مرسې هغه ته شهید وایي زموږ فوجي ته مردار وایي وایي دا مردار شوی دی. زموږ د دوی نه دا تقاضا ده چې دا په کوم قرآن په کوم حدیث کې دغسې راغلی دي چې د افغانستان یو سرتېری ته د فاتحې مراسم نه جوړېږي یا د ملا ته ناظریږي. هر کلي پر ولایت پر ځای کې چې چېرته یو سرباز مړ شوی وایي هغه د هغه فاتحې ته ولایت رقم ناظریږي تر څو پورې چې د ولسوال لخوا یو هدایت ونشي یا په زور رانولي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام او اوریدي اوس به حمید مومن ته غوښ سو چې په لویدیزو ورسپانو کې د افغانستان مسایل تعقیب کړي.
یو اس ټوډې خبرونه د امریکا د ځنګړو عملیاتي ځواکونو د کارونې په اړه تبصره کړې چې افغان مشران ورته د یو جنجالي مسلې په سترګه ګوري. د خبرونه په باور په وروستیو کلونو کې افغان چارواکو د شپې پر عملیاتو انتقادونه کړي او افغانان وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر له افغانستان اکثریت جنگي ځواکونه وځي، دغه ډول ځانګړي عملیات به د افغانستان د راتلونکي امنیت لپاره مهم وي. دغه عملیات به په ځانګړي ډول له خو روزل شوو افغانانو سره مرسته وکړي، سو هغه سیمو ته د سخت دریځو وسلوالو د بیا راتګ مخنیوی وکړي چې ائتلافي ځواکونه ورڅخه نیولې دي. تورن جنرال ټونی توماس د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د ګډ ضربتي ډلې مشري کوي. یو اس ټوډې لیکي په دې ډله کې به د امریکا، اروپا، منځني ختیځ او استرالیا ځواکونه په ګډه د یوې بالقوه اوږدمهاله امنیتي ستراتیژۍ لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې ناټو د خپلو ځواکونو شمیر چې تیر کال 1.5 لک ته راکموي، د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې باور دی چې د 2014 میلادي کال تر پای یعنې تر ټاکل شوي مهال ویش وروسته به هم دې ته اړتیا وي چې د ائتلاف د ځانګړو ځواکونو زیاته برخه په افغانستان کې پاتې شي، سو مخکنی وضعیت ته د ستنېدو مخنیوی وکړي.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې قبایلي سیمې ته د پاکستانی سیاستوال عمران خان د لاریون پر مسلې تبصره کړې چې د امریکا د جګړې په زرګونو مخالفو فعالانو پکې ګډون درلود. دوی د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو بریدونه د پاکستان د حکومت له حق څخه سرغړونه وبلله. امریکا وای د ډرون یا بی پیلوټه الوتکو بریدونه د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې مهم رول لري، هغه وسلوال چې پاکستان په پخلا کولو او کنټرول کې پاتې راغلی. د ګارډن ورځپاڼې په باور په جنوبي وزیرستان کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، له پوځي عملیاتو درې کاله وروسته هم د پاکستان پوځ له سخت دریځو وسلوالو سره په مبارزه بوخت دی. د ورځپاڼې په حواله طالبانو د عمران خان او د هغه د پلویانو پر مرش د برید ګواښ کړی و. ګارډن وړاندې لیکي چې په عین حال کې د پاکستاني طالبانو عمده ډلې چې په جنوبي وزیرستان کې دېره دي په یو بیان کې عمران خان د لویدیځ غلام بللی و او ویلي و چې وسلوال د داسې یو